درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو، خو لمړی مورابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي چې د قطر په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په دریم کانفرنس کې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد نن تلو نیوز تلویزیون ته وویل چې دوی دا غونډه د افغانستان په ګټه بولي او ګډون پکې کوي. مجاهد په دې اړه څه ونه ویل چې د طالبانو له لوري به د دوحې په کانفرنس کې څوک ګډون وکړي، خو یادونه یې وکړه چې د خپل فلاوی ترکیب به وروسته اعلان کړي. ټاکل شوې ده چې د روان جون په 1 او د جولای په 1 نیټه د افغانستان په اړه د دوحې دوه ورځنی کانفرنس د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون جوړ شي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلونو وړاندوینه کړې ده. د هوا پیژندنې ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې په پروان، کابل، میدان وردګ، ننګرهار، بامیان او سمنګان ولایتونو کې د نسبتاً تیز باران، تالندې، برېښنا او سیلونو اټکل کیږي. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس په یادو ولایتونو کې به باران له 1500 څخه تر 1500 میلی مترو پورې ووري. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو په وینا د سشکال د اپریل او می میاشتو ورشتونه د کال په دې وخت کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې بې ساري و. د کرکټ د نړیوال شلو وره جام سیالیو په لړ کې نن آسترالیا وتوانېد سکاټلند ته په 5 وکټونو ماته ورکړي. له دې سره انګلند ته لاره هواره شوه چې د اتو غوره لوبډلو پړاو ته ووځي. تر دې مخکې د نړیوال شلو وره جام څلور د شمه سیالي تیر شپه د انګلند او نامیبیا ترمنځ وشوه چې د یو څلوېښت پنډو په توپیر انګلند وګټله. که څه هم دا سیالي د ورش له امله تر ډېره ځنډېدلې وه، خو تر ورش وروسته د لسو اوورونو سیالي ترسره شوه. انګلند په لسو اوورونو کې د 5 لوبغاړو له سوځېدو وروسته 122 پنډې وکړې. د نامیبیا لوبډلې بیا په لسو اوورونو کې یوازې 3 لوبغاړي له لاسه ورکړل، خو څلور اتیا منډې وکړې. نن ماښام د کابل په وخت 9 بجې پاکستان له آیرلند سره مسابقه لري. د پاکستان ګټل کومه ګټه نه لري، ځکه دغه هیواد په روان جام کې له مخکې تګه پاتې شوی او د تو غوره لوبډلو پړاو ته نشي وتلی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پرون شنبه اعلان وکړ قطر او مصر پلان لري چې په غزه کې د اوربند لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن له پلان سره سم ژر له حماس سره خبري وکړي. جک سلیوان دا څرګندونې په سویس کې د اوکراین د سولې د کانفرنس په څنډه کې او د خبريالانو د پښتنو په ځواب کې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره لنډی خبری کړی او په غزه کې د اوربند په اړه له هغه سره د یکشنبه په ورځ په سویس کې بیا وشخې شي. حماس چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي ډله ګڼل کیږي اعلان کړی چې د امریکا د ولسمشر لخوا د اوربند له وړاندې سره موافق دی. امریکایي چارواکي وایي د حماس په غزه کې د وړاندې شوي اوربند په ځواب کې د څو بدلونونو وړاندیز کړی دی. او د بریتانیا د سمندري سوداګرۍ د عملیاتو مرکز نن یکشنبه وویل د یمن د المخا په جنوب کې وی بیړۍ ته نږدې 214 شوي، خو عملی خوندي ده او خپل مزل ته دوام ورکوي. د ادارې زیاته کړې چې چارواکي په دې اړه پلټنې کوي. تر دې یو ورځ مخکې د متحدو ایالاتونو د مرکزي قومندانۍ دفتر یا سینټ کام ویلي و چې د ویربینا کارګو بیړۍ عمله او مانوګان چې په اوکراین پورې تړلې او د یو پولنډي شرکت لخوا اداره کیږي د ایران په لوه حوسی ملیشو له برید وروسته خالی شوه، خو په هغه کې لا هم اور لګیږي.
ترشنه آسمان لاندی
نو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندې خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم. د لوی اختر په درشل کې د دې اختر نه سورزه مخ کې په افغانستان کې د کانګو ناروغي د خبرې دوه پاړه اندیشنې څرګندې شوې چې لا هم شته. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په وینا د روان میلادي کال په لومړیو پنځو میاشتو کې په افغانستان کې د کانګو د طبي تر 200 ډیرې پیښې ثبت شوې او شپږتنه د دې ناروغۍ له کبله مړه شوې دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دغو اندېښنو ته په پام د عامه پوهاوي د کمپاین د پیلولو خبر ورکړی. د روغتیا نړیوال سازمان هم د جون په 12مه په یوه راپور کې وویل چې په تیرو وونیو کې په افغانستان کې د کانګو د طبي په ناروغۍ د اخته ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او لا هم په زیاتېدو دی. دغه سازمان ویلی چې د روان 2023 میلادي کال لپاره تر اوسه په مجموعي ډول د کانګو د طبي 968 مشکوکي پیښې په ټول هیواد کې ثبت شوې دي چې د تیرو دریو کلونو له اوسط څخه ای ساشکال شمیر ډیر زیات دی. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د موهیتی روغتیا د ارزونې او څارنې ریاست ټیمونه د کانګو ناروغي د خبرېدو د مخنیوي په اړه قصابانو ته د لارښوونې لپاره استولې دي. همدارس په کونړ کې پر سلګونو څارویو د کانګو ناروغۍ د مخنیوي لپاره درمل پاشل شوې دي. په مسلخونو او قصابیو کې بروشرونه نصب شوي او په هغو کې لارښوونې لیکل شوې دي. د کانګو ناروغۍ ویروس په ګڼو اهلی او وحشي څارویو کې ځای نیسي او وده کوي او تر ډیره حده هغه کسان ور باندې اخته کیږي چې له څارویو سره یې سروکار وي. په لوی اختر کې له څارویو سره د خلکو سروکار زیاتیږي. هغه څاروي چې دا ویروس ولري یوازې په کلیو کې نه پاتې کیږي، ځکه چې شاریان هم قرباني کوي. د قربانۍ په محل کوم روغتیایي تدابیر ته پام لازم دی؟ د نورو کوم ناروغیو د خپرېدو امکان شته؟ څنګه ترې ځان وساتو؟ په دې خبرونه کې ل خپل درنو ملمنو سره په خبرې کوو. زموږ ملمانه دي ډاکټر نجیب زاخلوال، ډاکټر کمال اسماعیل، همدارس پوهنیار ډاکټر هدایت الله حبیبي چې د عمومي داخلي متخصص دی، او ډاکټر نصیر احمد احسانمن د افغانستان د ویترنرانو د اتحادیه رئیس. لومړی ډاکټر صاحب زاخلوال، مخکې تر دې چې پر نورو ناروغیو چې احتمال لري په اختر کې ډیری وي، ځکه چې د اختر کې خلک قرباني کوي، غوخی پریمانه دي، اول دی کانګو دی ناروغي په اړه زموږ اوریدونکو ته وایي چې دا څه وړ ناروغي ده.
السلام علیکم درناوی. د کانګو ناروغي لکه څنګه چې تا د خبرو په جریان کې ویل، یو وایروسي ناروغي ده. عموما د یو وایروس له لوري چې ده له حیواناتو څخه انسان ته انتقالیږي، یا د حیوان په واسطه یا ځینې نور حشرات دي داغي په واسطه هم د انسانانو ته انتقالېږي. دغه ویروس چې دی د نیرو ویروس په نام باندې یادېږي. دغه ناروغي چې ده عموما د مکمل نوم چې دی کریمن کانګو هیموریج فیبر ورته وایي، یا د وینه راتلل په دې ناروغۍ کې یو ډېر عام دغه دی نښه ده. نو په دې خاطر ورته د وینه راتللو ناروغۍ هم وایي. دا ناروغي چې ده په دغه اواخرو کې په دې منځني ختیځ او منځني آسیا او لری آسیا کې ډېره زیاته شوې ده. نو په دې خاطر باندې کابل په افغانستان کې چې دی هم په لومړی کیس چې په افغانستان کې ثبت شوی دی په 1998 کې ثبت شو، بیا د 1998 نه را په دې خوا چون په افغانستان کې یو منظم روغتیایي سیستم نه و، دا بیا تر 2000 پورې د کم کیس راپور نه دی ورکړل شوی، نه د نړیوال روغتیایي سازمان او نه هم نور خلکو. بلاخره بیا په 2000 نه اخوا چې دی بیا په مسلسل ډول باندې په افغانستان کې د کانګو د ناروغۍ راپور ورکول شوی دی. په دغه ناروغۍ کې چې دی ما څنګه چې وویلې، سرچرخي، کم خونی، ویني راتلل د پوزې نه، د وریو وینې کېدل په ساده شکل داخلي وینه داخل کې د انسانانو، خدا چې په هر ډول باندې دا ناروغي یو ویروسي ناروغي ده او په ډیره اسانه باندې د انسانانو په ډیره کمه غلط فهمي باندې انسانانو د مړینې سبب ګرځي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو په دې موضوع خبرې وکړي. خو تر بل هر وخت فکر نه کوي چې اوس شرایط لا ورته مساعد لوي خو دا ناروغي خپره شوې ده، لبل خو اختر پیر روان دی او خلک قرباني کوي، خطر لا زیات دی، نو خلک باید څه وکړي؟
هو د دغه ناروغي چې کوم علمی ژورنالونه دي او دا وی د راپورونو په عموم کې د پاکستان، هند، افغانستان، ایران دغه سیمې چې دي چې دا تقریبا زمونږ غونډیان دي په کزه د ویرولوژي د ژورنال د غره واخلم یو مقاله چې په هغه کې په واضح الفاظو لیکلي چې دا ناروغي چې د جون نه تر سپتمبر میاشت پورې ډیره سرایت کوي، نو سکال اختره هم چې د جون په میاشت کې راغلی دی او د جون نه وروسته بیا دا دی چې ورپسې بیا اکتوبر، جون، جولای، سپتمبر، یعنی درې جون، جولای، اګست او سپتمبر، یعنی څلور میاشتې تقریبا دا ناروغي په افغان د سرایت هغه شدیده سیزن یا وخت دی د خپرېدلو. نو که دا یوازې دا نه چې د دې ناروغي په دغه بل زمنګ بل دغه چې دلته خاص تدابیر دادي چې دا سیده قربانی اسلامي حکم دی، خو بدبختي داره چې مونږ همیشه ځینې عبادت د دې لپاره نه کوو چې دا د خدای له طرفه راغلي دي او مونږ پرې زمونږ ځینې عبادت د دې لپاره کوو چې یوازې په ټولنه کې ځان وښیو چې ولا پلانې چې دی ښه حاجي صاحب دی، ښه قرباني کوي، ښه لمونځ کوي، ښه زکات ورکوي. زمونږ ټول عبادتونه په اکثریت وخت کې په اکثریت د خلکو کې همدغه مشکل دی. زه وشي خو ولې زه د دې خلاف یم چې دا کوم ډول باندې په افغانستان کې قرباني کېږي دا هر حکومت باید دا مطلقاً بند کړي، ځکه که تاسې لږ شاته لاړ شي او موږ د سعودي عربستان د وزارت صحت راپور وګورو، هغوی په مسلسل ډول باندې په هر کال باندې کوشش کوي چې هغه خلکو ته اجازه ورنه کړي چې په خپل لاس غواړي قرباني وکړي او دا هغوی پیسې واخلي او هغوی ته قرباني کوي، هغوی ته یو تایید ورکړي چې موږ ستا لپاره قرباني وکړو. دا موږ هم باید په یو شکل داشتالو. زه دا همیشه په دې د طبابت په برخه کې یو خبره کوم، په دې پښتنو کې یو متل دی وایي چې بلازي په غریبک لږ زم، نه بلا په غریبک نه ولګي، غریبک په خپل پر ځان راغورځي د ځینی حماقتونو د وجنه، د ځینی بیسوریو له وجنه، د ځینی ناپهمیو د وجنه. ډاکټر صاحبان ورته لګیوي چې دا لغه وي خدای موساتی. زه بدلته خبره څاروان صاحب لګه په صغر د حکم خدای هیڅوک نه ساتي، دا خبره بالکل د ذهن نه وباسي، ځکه خدای واضح په قران کې ویل ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. خدای هیڅ تا نه ساتي د دې ناروغي نه تر څو په خپل ځان ونه ساتي. ولما زمانه خبره اوري په دې خبره کې خدای هیڅ کنن په چا باندې شاتر نه چې دا ویروس چاته ورنشي. خدای دې ریش مسئول نه دی، د دې لپاره انسان ته عقل ورکول شوی دی، په خپل دا طبابت راغلی، علم راغلی، دا مسائل راغلی دي. ډاکټر صاحبان لګي ورسته ورځ خبرې کوي، دا دي ام دي ټول ډاکټران دي، مسلمانان دي، دي پر ټول نزاکتونه باندې کويږي. تمام قرباني چې سروان صاحب کوي، زه د ازاري راډیو للی هرې دا ټول خلکو باندې قرباني په غلطه لار روانه ده. د ثواب نه عذاب ډیر دی، د ثواب نه مشکلات ډیر دي، هم صحیح، هم نور، هم ټولنې ته چټلی وګوره، سړک په سر غواره روانه کړي، الاله کړي، وینې رواني.
همدغه پوښتنه ما غوښتل چې درنه وکړم لږ وروسته ور به شو دا پوښتنه چې نو څه ډول خلک قرباني وکي، باید کوم شان په نظر کې ونیسي. لومړی به حبیبي صاحب ته ورشو. حبیبي صاحب، ګوندې ستاسو خبرې واورېدای شو که تاسو د دې ناروغي د کانګو د ناروغي په نخو خبرې وکي چې خلک خبر نه وي چې خبر شي.
سلام دې ورسي کې سروان صاحب تاسو ته، زخیلوال صاحب ته، ټول اوریدونکو ته. کانګو یو لکه چې زخیلوال صاحب اشاره ورته وکړه، دا یو ډیر وژون کوي ناروغي ده چې اکثره اوقات ناروغانو ته وینه بهیدنه پیدا کیږي. خو په دې ناروغي کې تر ټولو د مخه مریض ته یو ډیره شدیده تبه پیدا کیږي. معمولا اعراض او علائم کله رامنځته کیږي اول باید په دې باندې پوسو. کانګو ناروغي په مختلف اشکالو باندې انسانانو ته انتقال پیدا کوي. لومړی دا چې کیدای شي انتقال یو انسان نه بل انسان ته پیدا شي. کچیرې یو کس د بل انسان نه چې په هغه په کانګو ناروغي باندې اخته شوی ده، دغه له وینې سره په تماس کې شي یا د بدن له نور افرازاتو سره په تماس کې شي، معمولا درې اله پنځه ورځې بعد په دې ملوث شخص کې اعراض او علائم پیدا کیږي. او کچیرې لکه ځاغیر وخت چې اشاره وکړله، هغه حشرات کوم ټیک ورته ویل کیږي، هغه د دې ناروغي د انتقال سبب وګرځي، نو بیا په دوه یا درې ورځو کې په ملوث شخص کې اعراض او علائم پیدا کیږي. چې په دې ناروغانو کې اول تبه پیدا کیږي، تبه ډیر شدیده تبه وي، ورسره د ځان درد پیدا کیږي. په ناروغانو کې سردردی ناروغانو ته پیدا کیږي، د غاړې درد او شخوالی په ناروغانو کې موجود وي. له دې سره علاوه دغه ناروغان معمولا له رڼا سره ډیر زیات حساسیت پیدا کوي، په سترګو کې سوروالی پیدا کیږي او له دې سره چې کله یو ورځ یا دوه ورځې په ناروغۍ باندې تیریږي په جلد کې یو رقم لکې یا سوروالی پیدا کیږي او د ورځ په تیریدو سره که چیرې ناروغۍ په شدت خواته دوام مومي په دې ناروغانو کې معمولا وینه بهیدنه پیدا کیږي له پزې نه به وینه راځي وریو کې وینه بهیدنه شروع کیږي علاوه له دې څخه معمولا ناروغانو ته اسهالات پیدا کیږي د ګیډې درد پیدا کیږي ناروغانو ته او که چیرې ناروغۍ باندې درې یا څلور ورځې تیریږي په دې ناروغانو کې موږ ورته ملټي اورګن فیلیر یا د وجود مختلفو غړو ناکامېدل یا فیلنګ رامنځته کیږي چې په هغه کې خپله په پښتورګو کې پښتورګي عدم کفایت سره مخامخ کیږي تنفسي سیستم کې د عدم کفایت سره مخامخ شي ناروغانو کې ساه بندي رامنځته کیږي نو دا معمولا په هغه حالاتو کې ده چې ناروغۍ ډېر پرمختللی اوسي معمولا په کانګو ناروغۍ کې مړینه رامنځته کیږي بدبختانه په دویم هفته په شروع کې معمولا ناروغانو کې د مړینې سبب کیږي او د یادونې وړ ده چې معمولا کانګو ناروغۍ که څوک پیښته کیږي تقریبا د دې وفات بدبختانه 40% کانګو ناروغۍ د وفات یا د مړینې سبب کیدای شي چې موږ بدبختانه وایم سروان چې موږ معمولا په شپخانو کې زب خپل په آی سی یو کې اکثرا کار کوم بدبختانه د اختل له تیرېدون وروسته موږ ډیر زیات واقعیت موجود وي چې ناروغان مراجعه کوي او اکثرا ناروغان چې مراجعه کوي هغه په هغه مرحله کې وي چې اکثرا ناروغان وینه بهیدنه لري او اکثرا ناروغانو کې د پښتورګو یا د تنفسي سیستم عدم کفایت رامنځته شوی وي ناروغانو سره
حبیبی صاحب بیرته به تاسو ته در وګرځو تاسو مخکې ویل چې په کوم شکل سره چې زموږ خلک قربانی کوي دا صحیح نه ده نو په کومه طریقه یې وکي زموږ په وطن وو کې خو دومره مسلخونه هم نشته که په هر شار کې یو یا دوه وي شاید په ځینو کې یو یا دوه هم نه وي نو په څه شکل سره قربانی وکي چې له ناروغي خلک خوندي وي
ساروان صاحب لکه مخکې چې ځخلوال صاحب اشاره وکړه موږ د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره یا د وقایې لپاره څو لارې لرو لکه څنګه چې د یادونې وړ ده دا چې دغه ناروغۍ په یو حالت کې کېدای شي چې لوی انسان څخه بل انسان ته سرایت وکړي په بل حالت کې کېدای شي لکه کوم دغه حشره چې دغه حشره کولای شي چې دغه ناروغۍ حیوانات ته انتقال کړي او له حیوانات څخه انسانانو ته انتقال کړي وست چون بحث د اختر بحث ده او د قربانی مسله ده نو معمولا په قربانی کې دغه وایرس له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي وز د چې څنګه کولای شو معیاري او مناسب لار دې ته برابر کو چې موږ وز کولای شو چې دغه وایرس انتقال را کم کو د دې لپاره زموږ توصیه ټول هیوادوالو ته چې دغه برخه قربانی کې برخه اخلي یا ټول ورونه قصابان ده شان چې دي د خلکو دا توصیه ده چې اول خو له ډسکشن نه باید استفاده وشي بالکل د ډسکشن استفاده بالکل اړین ده کولای شي دغه انتقال نه مخنیوي وي دویم د دې لپاره معمولا مخصوص چپنونه دي پلاستیکی چپنونه دي د قربانی په وخت باید له غسخه استفاده وشي درېمه مهمه خبره ده چې معمولا اگر چې د دې وایرس انتقالون کوي حشرات دا یا ټیک چې دا هغه اکثرا په پوسټه کوي کې یا په کالي کې ځان نخلوي نو کتابي توصیه دی خلکو ته دا شی چې معمولا هغه چپانونو یا لباسونو څخه د قرباني وخت کې استفاده وکړي چې هغه ډیر تیز رنگ ولري چې په اسانه وسو کولای دا تشخیص یا معلومه شي چې دغه حشره په کالي باندې چسپیدلای چې هغه باید موږ ته سي لری کو دویمه خبره د مخنیوي سروان صاحب دا چې د انسان څخه انسان ته موږ او تاسو څنګه کولای شو چې د دې وایرس انتقال مخنیوي وکړو او دا هم ډیر مهمه ده اکثره واقعیت موږ ته په د اختر نه پښه په خانو ته مراجعه کوي او دوی تشخیصیږي چې د کانګو ناروغي باندې اخته دي نو د موږ طبي پرسونل نرسان ډاکټر صاحبان د ناروغانو په معالجه کې کوم دخیل دي د دوی لپاره هم دا ډیر مهمه ده لکه څنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه چې کانګو وایرس معمولا د انسانانو چې کومه انسانان په دې وایرس باندې اخته شوی د دوی لوینې سره کتو څوک تماس نیسی په دې وایرس باندې اخته کېدلای شي یا هم د دوی د وجود له افرازاتو سره او یا د دوی له اعضاو سره که چیرې په تماس کې کیږي نو دا وایرس انتقالیږي نو توصیه مو دا شی ده چې دغه افراد او اشخاص دي باید ټول هغه وقایوي تدابیر چې د وایرس د انتقال لپاره ضروری دی په نظر کې ونیسي مطلب باید د سکاشه استفاده وشي سرنجونه چې کوم یو استفاده کیږي هغه باید یو بار مصرف وي یعنی نور ناروغانو ته باید استفاده ونیسي همدارنګ ګاون یا چپلونه باید استفاده شي د ناروغانو لپاره کې. او تر ټولو مهم هغه دا ده چې هغه ناروغان چې په کانګو وایرس باندې اخته دي او هغوی تشخیص په شفاخانو کې صورت نیسي هغوی باید آیزولیټ سي یا جلا سي په یو مخصوص اتاق کې دغه ناروغان به جلا کړل شي. په دغه طریقو سره موږ او تاسو کولای شو دغه واقعیت را کم کړو.
علی صاحب ډیر زیاته مننه. ډاکټر صاحب زاخیلوال، تاسو هم دې موضوع ته اشاره وکړه چې په اوسنی شکل سره چې خلک قربانی کوي دا په سم شکل نه ده. که په دې موضوع کې تاسو نورې خبرې لرئ تاسو اشاره ورته وکړئ، یادونه وکړئ. او دا پښتنه ما غوښتل وکم چې آیا د هغو څارویو غوښه چې په کانګو اخته دي سړی خوړلی شي او کې وخوري به خطر ده؟
دلته ډاکټر صاحبان ناست دي. پوهانیت صاحب ډېر په واضح پوسکنده ډول ورته نغو ته وکړله. بدبختي دا ده چې یوازې کانګو نه ده، موږ باید لږ داسې واضح نور هم وغږیږو. نورې هم ډېرې ناروغۍ دي چې هغه هم د حیواناتو نه انتقالیږي او هغه مستقیم تماس که د انسان د حیوان د وینې سره د غوښې سره وشي انتقالیږي. پیرو کی سرت مطالعات چې د ایران کې شوې دي، د ایران د وزارت صحت له خوا شوې دي، موږ باید لږ لوی دا بحث لږ نور هم لوی کو، خو بیرته باید راوړو کې کو تر څو خلک ټول ورسیږي. چې په هغه کې چې د ایرک می ملټی فورم په نامه ناروغي چې دا هم د یادونې وړ ده چې باید دغه ونې کې همدار از د حیواناتو تبرکلوز ده، همدار چې د یو قسم چنجره چې تبابت کې ورته نسجینه تا وایي، یا ممدا کانګو په نامه ناروغي شوه، یا مثلا دا شینه باید ټول په نظر کې ونیسي ونیولشي او لږ لږ باید ډاکټر صاحبان ورته اشاره وکړي، ګوته ورته ونیسي تر څو پورې خلک پوه شي چې یوازې ګوره کانګو ناروغي نه ده. دلته نور هم ناروغان دي چې زمونږ له کم
موږ غواړو چې په ټولو خبرې وکړو، صرف له کانګو شروع وکړه ځکه چې
مشکلات جوړ کړي
سبا ډېره ده. غواړو چې په هغو ټولو ناروغیو چې له غوښونه چې په اختر کې ډېره خوړل کېږي انسان ته انتقالي شي، خو لومړی به همدغه کانګو یو څه وشاروي یو څه زیاته ځکه چې د دې خطر ډېر دی.
بالکل، ما درته وویل چې دغه پیښه په لومړي ځل په 1999 کې ثبت شوله، بیا په 2001 تر 2014 پورې 458 پیښې ثبت شوې دي. په ټولو علمي ژورنالونو کې په دې باندې د افغانستان متخصصو ډاکټر صاحبانو ډېرې ښه مقالې لیکلې، ډېر ښه علمي بحث پرې کړی دی. او بیا په ډېر په هغه وخت کې ډېرې پیښې چې وې په هرات کې ثبت شوې وې چې دا د ټولو پیښو 233 پیښې یا 55 فیصده جوړول، چې دا یو بیخي لویه کتله وه. نو دا داسې دلته یو بحث چې ما مخکې له دینه چې موږ دې پروګرام ته راشم مواوري چې شمال جنوب نه، دا ناروغي تقریبا په ټول افغانستان کې ده. موږ د افغانستان خلک چې د مختلفو ملکونو سره مالونه موږ ته د مختلفو ملکونو ناراضي، خصوصا زیاتره مالونه چې موږ ته د هند او پاکستان ناراضي. نو په پاکستان کې ما درته وویل چې به حد زیاته ده او افغانستان هم ترې خلاص نه دی. په شمال کې مې درته وویل چې په هرات کې د ټول نه زیاتې پیښې وي. نو موږ ویلی شو چې په 2018 کال کې چې د دې پیښې چې دي لکه تقریبا بیا 23 پیښې ثبت شوې په یو کال کې، چې 23 د ټولو دغه ټولو پیښې چې ثبت شوې وي د دې جوړولې. نو خبره دا ده چې د دې لپاره باید که چې په کومه سطح چې حکومتونه تدابیر نیسي او دا کومه مړینه چې ده دغه تدابیر او دا مړینه چې ده ډېر کم، دا تدابیر ډېر کم دي. د دې نه موږ باید پورته لاړ شو. په دې کې د ملا امامانو رول ډېر زیات ضرور دی، ځکه زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، یو عقیدوي ټولنه ده. موږ ته دا ځینې شیونه په غلط ډول تشریح شوي دي. هیله ده چې په دې کې یو نوښت رامنځته شي د دې نړۍ د مشکلاتو چیلنجونو ننګونو په نظر کې نیولو سره. دا کار یوازې ډاکترانو غاړې ته پرېنهښودل شي، ځکه مولوی صاحبان هم په دې کې پوره رول لرلی شي، خلکو ته قناعت ورکولی شي چې ضرور نه ده چې ته دې په دې مال چاره راکاږې، ضرور نه ده چې د آخر نه تر اوله پورې ته ورته ولاړ اوسېږي، ضرور نه ده چې دا وینه رستا د کور په مخ کې توی شي. که ته غواړې ثواب ثانیت مهم دی، بس کفایت کوي همدومره. ضرور نه ده چې دا ټول مسایل ته په خپل سر باندې ویسې، دین نور زیات یو بلا مشکلات جوړېږي. کاش یو انسان کې یوازې مړ شي، دین نور مسلم زرګونه نور مشکلات جوړیږي چې یو یو یادیږي. نو دې بحث دا ډېر اوږد بحث دی، خو زه همدا وایم چې زما هیله دا ده د ټولو خلکو نه چې ګوري د ځان ساتل چې دی په اسلامي اصولو کې دا فرض دی، فرض دی، او قرباني کول چې دی دا واجب دی. دې ته پام وکړئ. ګوري د واجب په خاطر باندې د خپل ځان وژنه چې دا په ځان وژنه کې راځي کاره ته پوهېږي چې دلته ازادي راډیو درته پروګرام نیولی ډاکټر صاحبان درته راغلي نور راډیوګان درته پروګرام ډاکټر صاحبان درته خبرې کوي زارۍ درته کوي ګوري دلته ډاکټر صاحبان د اسلامي مسؤلیت له مخې نه د مسلمانۍ مسؤلیت د افغاني مسؤلیت له مخې نه او تاسو بیا هم پ هغه څه کوئ چې د کولو نه دي مننه
ډیر مننه ډاکټر صاحب زاخلوال ډاکټر صاحب کمال اسماعیل هم وصل سټوډیو سره وصل دی البته د ټلیفون لري ډاکټر صاحب له تاسو څخه زما پوښتنه ده چې دا ناروغي چې کله کانګو ناروغي کب کوم څاروي پیاخته شي نو درملنه ممکن ده او کنه
سلام صاحب سلامونه او نیکی هلی درنو میلمنو ته او ټولو هیوادوالو ته زما غوړی درملنه په باره کې خو چون حیوان درملنه او خیر حیوان هغه علایمی چې کانګو وایرس باندې اخته شوی وي نخي او یوازې د انتقال یا د کیریر په شکل باندې هغه تزيد انسانانو ته انتقالیږي او داسې علامه نخي چې خدای نو خواسته هغه ټپکی مشخص کی او هغه تمعالجه کی البته دا وایرس ناروغي دا وایرس چون خاصه
نو بیا خو تر لوی خطر هم ده چې کله نه معلومیږي او مرض باندې اخته وي دا خلا ډیره خطرناک شو په دې حساب
ګوري سرون صاحب خبر ادا ده چې دغه انتقال دی یو کني په واسطه کیږي هغه کنه چې دا هغه دیږي په واسطه حیوان نه انسان ته انتقال کیږي او دغه انتقال د کنه په واسطه دا کنه کې دا وایرس موجود دی نو هغه انتقال انسان ته دی او انسان ته د مرض باندې اخته کی انسان ته خطرناک ده
یعنی په حیوان کې هیڅ نخ نه معلومیږي یعنی حیوان به خامخه غیزمن کوي او کنه حیوان برڅخه نه غیزمن کیږي
په زیاتو تحقیقاتو کې دا شی نه دی غشوی دا واضح شوی چې حیوان کې داسې علایم مخي چې هغه د تشخیص کې ډاکټر د تشخیص کړای شي یوازې پیږي چې دا وایرس موجود وي حتی د حیوان داسې علایم نه ښیي چې هغه ډاکټر تشخیص کوي او دغه معالجه وکړي
بله ډیر مننه سلامت اوسه نو ډاکټر صاحب حبيبي بیا بنو څنګه په هیغو چې یو څاروي ناروغ دی ویروس لري یا نه لري په نور دنیا کې خو مشم دا اورو چې یو څاروي باید روغ جوړ وي هغه باید معنی شوی وي بلغه حلال وي نو زموږ په وطنونو کې چې دا کار فکر نه کوم چې دومره ډیر په دقت کیږي او بیا چې دا مشکل هم ولري چې یعنی نه معلومیږي تشخیص نه تشخیص کیږي دا مشکل هم زیاتوي کسانګه
سروان صاحب زه غواړم چې یو ټکی ته اشاره وکړم هغه دا چې دا کوم کنه چې ورته وي یا کوم حشرات چې دا او مسولیت دي لري چې وایرس انتقال کی معمولا کچېره له حیوان سره دغه حشره تماس کیږي وایرس د حیوان په وینه کې 15 ورځې پاتې کیږي دا یو موضوع دویم موضوع دا چې کچېری حیوان اکثرا نه کچې مخې ډاکټر صاحب اشاره وکړه اکثرا حیوانات اکثریت دا ډیر مشکل ده چې موږ تشخیص کوچې کوم حیوانات په دې ناروغي باندې اخته شوی ولی بیا هم په یو تعداد مناطقو کې د دغه وایرس واقعیت موږ ورته انډیمیک وایي یعنی واقعیت ډیر زیات دی په ځندل شوی نو کچېری تاسو شک په دې باندې کیږي چې کوم حیوانات ملوثي په دغه وایرس باندې نو دغه حیوانات به تاسو ایزولیټ کوي یا بیلوي په یو ځای کې د یو مودې لپاره تقریبا یو هفته تر لاس ورځې پورې ویل کیږي دا باید بیل شي هغه نه پس بیا خپل ویټرنران ډاکټر صاحبان په دغه باندې به تر پیږي زه په دې باندې ډیر خبره نشم کولای خو هدف دا شته چې چیري په دې باندې شک کیږي چې حیوانات په دې وایرس باندې ملوثي وي هغه باید بیل شي ولی په صورت عموم ټول تحقیقات بل خصوص WHO چې کوم وقایوي تدابیر باندې بحث کړي مهمه ټکی ته چې دلته اشاره کړی دا موږ نسو کولای چې کوم سایکل چې د حشرې او د حیواناتو ترمن موجود ده دغه سایکل تشخیص ډیر مشکل ده چې موږ نسو کولای د دې تشخیص وکړو او لدین علاوه د دې پیژندل ډیر سخت کار ده یعنی وقایوي نقاط چې موږ مثلا له انسان ته کولای شي په اسانه مخنیوي وکړو خو له حیواناتونه چې انسان ته کوم انتقال صورت نشي په دا قسمت کې ستونزمن ده ځکه به مشکله زیات تشخیص چې وایرس په دې حیواناتو کې استک نشته بیا هم په دې باندې عمومي خبره دا ده چې چیرې شک کیږي یا واقعیت په منطقه کې ډیره ده نو بیا هم د حیوانات په تاسو باید بیل کې په بیل ځای کې اوسي تر لاسو ورځو پورې باید بیل اوسي هغه نه پاس په موږ تاسو نور اقدامات لاس اچولای شو
ډیر مننه سلامات اوسه ډاکټر صاحب احسان من تاسو ته ځل بیا هر کلی وایم آیا په افغانستان کې د سکومه اداره شته چې هر څاروی مخکې تر دې چې هغه حلال شي هغه وکتل شي چې ناروغ دی او کنه دی ناروغ د سټ تدابیر شته وکنه
د دې زیاده مننه تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه دالی دي متاسفانه چې په افغانستان کې د وترنري صحت د اوس نه چې د تیرو کلونو چې موږ ارزونه کړې ده لکه یو شپږم ګوته غوندې ورته کتل کیږي یعنی توجه ډېره کمه ده د مسلک ته نو موږ داسې مجهز لابراتوارونه نه لرو یوازینی لابراتوار چې موږ د ریاست د صحت حیواني کې لرو نو دا به ډېر مشکل وي چې موږ اوسو کولی چې د هر څاروي وینه د معایناتو لپاره موږ هلته ولېږو او دا تشخیص شي او اکثرا دا تر لسو ورځو پورې مخکې ډاکټر صاحب ته یادونه وکړه ده په لسو ورځو کې اکثرا دا ویروس په 40 درجو کې خپله د منځه ځي نو کله چې کوم حیوان اوس د اختر ورځې دي او قرباني په هر کور کې احتمال شته چې که په ټولو کورونو کې نه کیږي ممکن 50% په کورونو کې قرباني وشي نو د دې لپاره یو اسانه طریقه هم دغه ده چې خو که چا مخکې له دې نه جلوګیري دي هغه کړي دي مثلا د حیالما شینو مخنیوي کړی چې د حیوان په وجود کې نه وشي دا خپل زمينه مسایله ای چې ویروس نشي کولای د خپل فعالیتونه وکړي ولې چې دغه حیالما شینو په واسطه د انتقالي نو اسانه لارې بدلوي چې په هغه ځینو کې جدا اشتباه پیدا کیږي چې ممکن ده چې دا حیوان مریضي ولري نو به تر دا چې په څلور درجو کې که په یخچال کې د څلور ساعتو لپاره دا وساتل شي دا خپل هغه وخت چې کله اسیدي کیږي اسیدیکاسید بل خصوص په دغه مرحله کې دا ویروس خپل لمن لږي یعنی دا تشویش خلکو ته امداده چې اکثرا اوس د غوکه د خوړلو نه ډډه کوي ولې نه هغه کسان چې مثلا قصابان دي یا خپل کور ولا د قصابي کې دوی د خپل تدابیرونه سي هغه لازم تدابیر مثلا د سکه شي دي ماسک دي آینه کې دي او مخله دینه خپل زړه افونی سنټایزر سره کا لاسونه خپل زړه افونی کې نو کله چې کاروای حلال شو د سلیری سات لپاره که په یختال کې دا ساتل کیږي فکر کوم چې یعنی یو ځینې د خطر لاره باندې دغه چې خلګو شي کولای دغه کې استفاده وکړي
بل یعنی فریز شي په یختال کې باید منجمد شي
فریز نام مثبت څلور درجو ته دا کولای شي دا مخنیوي وکړي
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب کمال مخکې اشاره وشو چې کټول نه نو 50% خلک قرباني کوي او دومره ډېر قصابان خو په دې ورسره نه پیدا کیږي او ممکن ډېر خلک به پخپل قصابي کوي آیا ارڅوک څاروي حلال ولای شي
بالکل خو ځینې احتیاطي تدابیر ضروری دي چې په کار د ونیولې سي دغه احتیاطي تدابیرونه لکه مخکې لاړ څه به موږ سره اشاره وکړه نومړی خدای د څاروي د حلالولو په وخت کې په کار ده د سکشو او چپونو څخه کار واخیستل شي چې وګړه د سپنی ولري د سکشې استعمال شي دویم د حلالولو په وخت کې د پوستکي استلو په وخت کې یا د حلالې چړې سره ډیر احتیاط وکړي چې هغه نه خدای نه خواسته ځان خوګ نکي او د غوینه په واسطه د مستقیم تماس په واسطه انتقال نشي او دریمه مسله دا ده چې هر څوک کور ته حیوان راوړي د خاصه قرباني لپاره نو په کار د لمړی احتیاطي تدابیر دا دي چې د کنو د لمنځه وړلو لپاره هغه باندې دیني دواګانې دي چې هغه او پاشلې سي او دواګانو نه په عام ډول چې استعمالیږي نگاوان په عام اصطلاح ورته استعمالیږي نگاوان استعمال کی او یا سایپرمیترین حیواني په کار د استعمال کې تر څو هغه کني او یا هغه حشره چې د لری هغه لمنځه لاړ شي، او کچیری خوران خواسته پلاسونو باندې ټپ ولري څوک یا زخمونه ولري هغه سره هغه پکار ده ډیر احتیاط وکړي او هغه د حلالې څخه ډډ وکړي، ځکه دا ټپونه خپل د ډیرو امراض د انتقال سبب کیږي. او حیوان پکار ده پولیسو لاسونو باندې هغه نشي ده حلال نشي پکار ده. او بل دا ده چې هر وخت کله چې د حلالې نه خلاصیږي نو په کار د لکه مخکې ډاکټر صاحب چې اشاره ورته وکړه په زیادی افونی کې لاسونه زیادی افونی کې او اضافي محصولات په کار د تصفیه شي، معنی سم ځای کې واچول شي یا خخ شي او یا په سم ځای کې خوندې شي، چې دغه هم ډیر دی دغه مرض د انتقال سبب کیږي.
بل ډاکټر صاحب تاسو هغه تدابیر ته اشاره وکړه چې د انسانانو لپاره مهم دي، لیکن څاروي هم په نورو دنیا کې وای حق لري، حقوق لري، ورته ډیره توجه کیږي. تاسو ول هر څوک کولای شي چې څاروي حلال کړي، لیکن خصوصا یو غړ څاروي فکر نه کوم چې هر څوک دی حلال کړي شي، تجربه ونه لري، چې خو وسایل ونه لري. آیا دا هم مهمه نه ده چې موږ باید څاروي عذاب کوشه نکو، باید په عذاب ډیره په تکلیف نکو کڅنګه؟
دا خو یو عام روټین د افغانستان کې چې ډیرای خلک کې خپل حلالي هر څوک نه دی نه یو هغه اخلي چې دا خو ما قرباني د پکار د خپل حلال کم حالان کې دا شی صحیح نه ده، لکه دا ته خبره صحیح ده پکار د په مسلکی ډول حلال سی او په مسلکی ډول باندې دی ټول اعضا په صحیح سلامت او خوندي ځای کې واچولای شي او د هر برخې نه په ځانګړي ډول باندې په ځانګړي تدابیر سره استفاده وشي، نو دا خبره دی تر ډیره بریده صحیح ده. خو په افغانستان کې عوام هغه د
یعنی ورته مهمه نه ده که حیوان زوري شي او په ډیر په تکلیفي شي لکه څنګه چې وهي او ټکوي حلالول ممداسې درواخلې ستاسو منظور دا ده؟
بالکل
ډیر مننه ډاکټر صاحب اسبل. ډاکټر صاحب زاخلوال، مخکې ډاکټر صاحبانو ویل چې باید غوخه په یخچال کې وساتل شي، شاید ډیر خلک یخچال ونه لري او په دې ورځ چې په یو وار ډیر خلک قرباني کوي او یو بل تی ور کوي، شاید ډیرو کورونو کې ډیر غوخه راټول شي. دا څومره وخت ساتل شي خلک، خصوصا هغه خلک چې یخچال نه لري، تر څو ورځې پورې باید مصرف کی؟ او نن سبا خو هوا په تودیدو هم ده. ډاکټر صاحب مایک هم لکه سی ګل دی. ډاکټر صاحب زاخلوال
مایک
به صحیح بله صحیح سو
د من ډاکټر صاحبان د الله ژوندۍ لري دوی چې کوم خبره کوي دا د کتابونو نه کوي. متاسفانه ټول افغانستان کې برق نشته دی او کشتم دی غم څو ساعته او دوه ساعته او درې ساعته او څلور ساعته دی. خو طبعاً کم تدابیر چې زما همکارانو دوستانو وړاندې کړل دا تدابیر هم قابل تطبیق نه دي، لکه په لرو پرتو سیمو کې همدا اوس په چې خلک دي دا ستاسو پروګرام اوري ډول ډول خبرې به کوي، زه هڅه وهم چې دوی به څه وایي، نه داس کولی اغوندې، نه مثلا چپنی اغوندې، نه ځان ساتي. که وایي کې زنانه چې غوښه ورشي هغه بیچارهګان به څه کوي؟ دا داس یو ستونزه ده چې د دې حل د یو کوټلي قوي اقدام نه وروسته یعنی ډیر سخت دی، ځکه دی کې ماشومان داخل دي، اله راشه د غوی خپو نیسه، اله دا پوسته کې کاش کا دی کې خزي داخلي دي، اله دا غوخه پخه کوي، دا غوخه وینځي، دا معده کوي، دا برخه کوي، دی کې چې دی د کالي خوښا گاونډیان غریب مسافر غوی پکې داخل دي. دا د سې یو جنجالي زمونږه را چي دي چې هیڅ استثناء راځي پښه د غوخه د تجمع دا باندې ټیک ما ته معلومات نشته چې زی لزان نه وایم چې دا غوخه وساتل شي په عادي درجه حرارت کې، د کلی درجه حرارت کې، د کوټې په درجه حرارت کې، او سلويخ درجه ده هوا یا درې دېش درجه یا څلور دېش درجه ده، دغه ویروس پکې څومره پاتې کېدل شي یا نشي پاتې کېدل. کوم دقیق لاسوان په دې برخه کې ما سره نشته چې زه په خبره وکم چې اره که دومره وساتل شي دومره درجه حرارت کې نو دا به یا مړ شي یا به ناشي. خو که چېرته غوخه وساتل شي نو بیا بل جنجال راپاره چې موږ ما درته وویل چې دا بحث ډیر عمیق دی، ډیر اوږد دی، دینه مثلا د خورو لري چې کومې ناروغيګان یا پور رون ډیزیزز یا الینس چې ورته وایي د یوې بلا نه پس بلا بلا جوړیږي. مثلا دلته د غوښو ذخیره چې وکړي ډاکټر صاحب په هریار صاحب ناست دی بل ډاکټر صاحبان هم ناست دي دی یو جنجال لري چې دلته بیا نور مسایل بکتریاګانې په خپل په غوښه کې هغه بیا مچان دی هغوی راځي په غوښه کې نی نور جنجالونه ترې جوړیږي. نو هغه دغې کیسه ده چې حیرانیږي سړی چې څه ووایي دی کې.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب حبیبي ستاسو په نظر لغوه خو نورې کومې ناروغۍ خصوصا په دې وخت کې چې هوا هم په تودېدو ده احتمال شته چې پیدا شي؟
بله سروان صاحب، تنها کانګو وایرس نه ده چې د وخت په واسطه باید انتقالېږي، بلکې ډېر متعدد ناروغۍ دي چې کېدای شي د حیواناتو د وخت سره په تماس کې انتقال شي یا خپله د حیواناتو سره په تماس کې انتقال شي. مثلا یو څو عام ناروغۍ زه به اشاره ورته وکړم. مثلا یو ناروغۍ د پرون د رابیس یا دیږي یا د لیوانی سپی ناروغۍ ده چې معمولا د سپیانو نه انتقالېدلی شي. نورې ناروغۍ چې لکه مطلب کټ سکرچ ډیزیز ورته ویل کېږي چې معمولا د پیشوګر نه انسانانو ته انتقالېدلی شي. یا مثلا مخکې زاخیلوال صاحب اشاره وکړه ترایشنیلا ناروغي چې هغه هم کېدای شي انسانان له حیوانات څخه انسانانو ته انتقال شي. دغه سي ور نور ډیر ناروغي دي چې له حیوانات څخه انسانانو ته انتقالېدلی شي. خو په ټوله کې بیا هم هغه وقایوي تدابیر دي چې نه تنها موږ د کانګو ناروغي مخه نیولای شو، بلکې د ټولو ناروغي مخه په همدغه وقایوي تدابیر سره موږ نیولای شو. لکه څنګه چې زاخیلوال صاحب اشاره وکړه چې دغه خبرې اگر چې ډیر رښتیا هم موږ او تاسو بل خصوص په ولایاتو کې د دې تطبیق لپاره مشکله ده، خو د ما په آن باندې موږ او تاسو څنګه کولای شو دا اوس یو څه فیصد باندې دا عملی کړو او خپل خلکو ته دغه ورسوو. مهم تر ټولو مهم دغه شی ده چې موږ او تاسو خپل د خلکو په هوای په دې قسمت کې اضافه کړو. کاغه د تلویزیونی رسنې لاري وی یا داسې د رادیوګان لاري وی مونږه کولای شو چې یوازنې لاره همدغه ده چې دغه کچا په دې طریقه باندې کولای شو کومه کوم چې مونږه تاسو خلک په دې باندې پوسی، بل خصوص د کانګو ناروغي چې اکثرا بدبختانه سروان صاحب چې اکثرا د مونږ ځوانان خپل ځوانونه له لاس ورکړي دغه کانګو ناروغي له سره چې مونږ ډیر په دغه آی سی یو کې په دې جدی خونو کې چې موږ ته ناروغان اکثرا مراجعه کړی ده او بدبختانه اکثرا ځوانان ول او ډیر شدید خونریزي واقعات دوی سره واقع شوي و. معمولا کبدي عدم کفایه د کلیو عدم کفایه تنفسي عدم کفایه سره دوی مراجعه کوله او اکثر خپل ځوانان لاس ور کړی و. او بل بدبختي دا ده چې هغه قطعي تداوی په کانګو ناروغي کې اصلا وجود نه لري، اگر چې ما یو دوا د چپونون دی ریباورین یا دیګ دی یو وایرسي ضد درمل ده، خو بیا هم اکثرا اوقات د دې ناروغي تداوی چې د اراضی تداوی ده، یعنی موږ په قطعی توګه نسو کولای چې هغه درمل دی مریضان ته ورکو. معمولا اراض تداوی کیږي کاغه ته بده کاغه خونریزی ده او یا هم کاغه تنفسي ادم کفایه ده یا د کلیو ادم کفایه ده، دوی ته موږ اراضی تداوی ورکو. اغه قطعی تداوی چې دا اکثرا د ناروغانو ته وجود نه لري، دا غټه بدبختی هم دغه ده.
ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه هم دا تاسو وویل چې دا ناروغي د کانګو ناروغي د کنی په واسطه یا د ټیک په واسطه له حیوان انسان ته د مرض انتقالوي، دغه ټیک په خپل خصوصا هغه خلک چې له حیواناتو سره سر و کار ده انسان نه چی مستقیما؟
بالکل بالکل ساروان صاحب ښه خبر ته اشاره وکړه. ما مخکې هم اشاره وکړه انسان په مختلفو لارو باندې په دې ناروغي باندې اخته کیږي. یو لاره همدغه ده چې همدغه کڼه چې ده د انسان په وجود باندې نخلي او وایرس انسان ته انتقالي، یو لاره دغه ده. او د دې لارې د مخنیوي لپاره اکثرا مخکې لکه مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه د کڼې د لمنځه وړلو لپاره معمولا ځینې درمل کیمیاوي درمل دي چې کانی حیوانات وجود لري یا واقعیت تثبیت شوی، هغه انسکټیسایډس یا حشرکوش دواګانې چې دي مخصوص د همدغه کانګو دغه ټکل د لمنځه وړلو لپاره هغه دواګانې موجود دي چې هغه پاشل کیږي او دغه لمنځه وړي.
بل خبره سروان صاحب دلته مهمه خبره لکه مخه ما اشاره وکړه معمولا دی وای کله چې تاسو مثلا حیوانات ذبح کوي یا کوي معمولا هغه لباس استفاده کوي چې هغه ډیر روخ لکه روخان رنگ ولري چې په غو باندې کچیرې کانه مثلا د انسان په وجود باندې سريخيږي هغه باید ډیر پاسانه و پیژندل شي دا کانه ده او دغه د لمنځول لپاره باید تدابیر ورته ونیول شي نو بالکل دا خبره صحیح ده چې خپل دا ټیک یا کنا هم انسان ته هم مستقیم دا وایرس انتقالولی شي او حیوان ته هم دا کنا وایرس انتقالولی شي.
بله سب ډیره زیاته مننه کور ودان قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري د اختر په درشل کې په هغو ناروغیو خبرې کو چې احتمال لري لغوخی انسان ته یا لڅاروی انسانانو ته انتقال شي. ډاکټر صاحب احسان من د ژوندیو څارویو څخه نورې کومې ناروغي دي چې انسانانو ته انتقالی شي؟
مننه مخې ډاکټر صاحبانو یادوري وکړله مثلا موږ بروسلوز لرو. بروسلوز یا مورکی حیواني ورته وایي چې دا اکثرا معمول دی اوس یعنی تعداد یې زیات شوی دی اکثر ځای کې مثلا توبرکلوز دی یا مثلا رابیس دی دا هغه ابراز دی چې که ورته توجه نشي مشکل ما مخکې داسې ویل چې
رابیس دی ځینې لکه د لیوني سپي دا خو ستر څو سپي انسانونه داړي فکر کوم چې انسان ته نه انتقالي شي لکه ځینې داسې دي چې ممکن چې همدا سې څوک ساتي او پالي پاره شکل هم انتقال شي.
بالکل دغه د درې امراض نور چې ما تاسو ته یاد وری وکړل لکه بروسلوز او توبرکلوز دا معمول دي اکثرا د شدو د سم توګه د نه پاسره کېدو یا سم نه پخېدل دا احتمال شته چې دا مرض انتقال شي انسانانو ته د وقته طریقه مثلا د شدو له طریقه یا نور محصولات د حیواني چې لکه چکاو محصول شان چې استفاده کیږي د انسانانو په واسطه که درست تعقیم نشي یعنی سم پاشوریده نشي احتمال شته چې دا مرض انتقال کړي. نو لازمه ده چې دا عامه پوهاوی ډیر مهمه ده. دا یوازې د ډاکټرانو کار نه ده بلکې دلته موږ کولای شو متاسفانه چې په افغانستان کې اوس کده خزینه او مکتبونه نشي نارینه او مکتبونه شته دا دی داسې یو دوامداره پروګرام په اساس د استادانو لخوانه یو پروګرام ورته ونیول شي چې هغه خطرات چې انسانان تهدیدوي خصوصا دغه د حیواني امراضو له طریقه چې انسانان ته انتقالیږي داسې یو پروګرام وي چې دای مثلا د شاګردانو ته دا حداقل د 15 دقو لپاره چې موږ اوسم کنه نه وځو دا شاګردانو ته دا یو ایډیا ورکړه چې دغه یو شی انسان یا د مولوی صاحبانو له طریقه مثلا دوی ډیر مهمه ده چې قبل وخت کې ډیر کمی او د جمعې په ورځو کې یعنی په هر جماعت کې په د سلحاونه کولای شي تر زرو بریم کسان یعنی زیاتره کسان ټولیږي که د مولوی صاحبانو له طریقه دا پروګرامونه خلکو ته ورسیږي زه فکر کوم چې تاثیرات ډیر به او دا پروګرام داسې نه چې کله اختر راغی موږ ورته یو پروګرام ونیسو بیا تر بل اختر ورته پورې کینو. نه دا باید دوامداره پروګرامونه وشي او خلکو ته دا دوامداره آګاهي ولې چې د سره موږ اوس مبتلا یو هیڅ امکان نه لري چې داسې موږ په اسانۍ سره دې مرض نه خلاصو ممکن نه چې ډیر وخت ونیسي. یعنی تنه صحت انساني او صحت حیواني په دې برخه کې موږ نشو کولای چې په دوی باندې هغه وکړو چې دوی دا ټول پیغامونه دی ورسي. ولې لازم ده چې ټول خلک په دې کې برخه ونیسي او دې امراض مخنیوي وشي.
بله ډیره زیاته مننه احسان من صاحب. ډاکټر صاحب اسماعیل ک د کنی په ارتباط پوښتنه لرم هغه دا چې آیا د کنی یا ټیک د مخنیوي لپاره څه دواوی یا چې ستاسو چې اصلا ایوان نشي په مبتلا ایوان هم ډیر ضروري لکه چې ډاکټر صاحب اسماعیل نه تماس لکه قطع شوی دی. خیر دی پښتنې ته به وروسته ډاکټر صاحب سانمن جواب ووي. خو شاغلی ډاکټر زاخلوال څخه دی یو بل پښتنه لرم چې دا هم له اختر سره ارتباط لري. ستاسو په نظر د ماشومانو په مخ کې قرباني کول یا د حیوان حلالول دا څه تاثیر لري په ماشوم باندې؟
سران صاحب دلته د پوهنیار صاحب او ډاکټر صاحب سلمان د هغه ناروغي په باره کې زه لږ غواړم چې لږ نور هم په اضافه کړم.
مهرباني.
مسلسل نن موږ په قربانۍ خبره کوو. په قربانۍ کې موږ باید په هغه ناروغي ووایم چې واضح و، یو خدا او کونګو ناروغي و چې موږ وویلې. دویمه ناروغي ډاکټر صاحب سلمان ورته ګوته ونیول چې بروسلوزس دی، چې دا ګوري ډېر خطرناکه ناروغي ده. زموږ اکثره خویندې میندې پیاخته دي او د ماشومانو د ضایع کېدلو یا د حمل د ضایع کېدلو غټ علت نن سبا په افغانستان کې په دا بروسلوزس دی. بل ریفت ویلی پیپر دی چې دا ما وویلې چې د ریفت یو دره ده، د ریفت درې ناروغي یا تبه ورته وایي چې دا انتراکس دی چې باید ویر نه شي. د حیواناتو تبرکلوز دی چې یا دغه ورته وایي بووین تبرکلوز ورته وایي. همداسې کاو پاکس دی، سیرو کاو پاکس دی، دا طبي نومونه دي ته بدبختانه. یا مخکې ما وویل چې په ایران کې لومړي ځل شراب منځته شول او بیا تحقیقات وشو په قربانۍ کې، نو اریتمیا ملټي فورم دی. دا ناروغان یا مخکې یو چینجی دی چې د سجیناتا په نامه یادیږي، چې په خامو غوښو کې انسان وجود ته انتقالیږي، 15-10 متره پورې بیا د انسان په کولمو کې وي. دا ټول هغه شیونه دي چې دې ته باید منظم دغه وشي. ډاکټر صاحب سامان عینن لکه زما خبره چې دې کې د مولوي صاحبانو رول ډیر زیات دی. مولوي صاحبان باید دې کې جدي رول ولوبوي. دا خلک باید پوهی کې ځکه دین یوازې د دې لپاره نه دی راغلی چې بس په ممبر کې نو یو څو خبرې وکړه. نه، دین د انسانانو د ټولو مشکلاتو په خاطر باید خبره وشي. هغه که دنیاوي دي، که اخروي دي، که اقتصادي دي، که تعلیمي دي، که ټول دي. خو بدبختي دا ده چې متاسفانه چې په افغانستان کې دین یوازې د قدرت د نیولو وسیله ګرځېدلی. بس راځم د ماشومانو چې چون دا اروایي مسله ده، نو ډاکټر صاحبان به خبر وکړي. زه کلا د دې خبرې مخالف یم چې د ماشومانو پر وړاندې قرباني وشي، ځکه دا په ماشوم کې وحشت، بربریت او د عجزو په وړاندې، د ضعیفانو په وړاندې سختګیری راپاروي. ماشومان چې دي د داسې روزل کېږي چې په هیڅ ځای بیا رحم نه راځي، دی یا وینو سره عادي کېږي. له دې ورخوا په ماشومانو کې ډېرې نورې ستونزې هم پیدا کوي چې هغه ډېرې زیاتې رواني ستونزې پیدا کېږي. په دې کې ډېر اوږد بحث ته که چېرته لاړ شو، کومو ماشومان چې د حیواناتو حلالول د هغوی پر وړاندې وشي، په دې کې د سایکوجینیزیس ناروغي یا سایکوپاتیزم چې دی، یا دا واضح ورته وایو که دا په اصلاح په هیچ ځای رحم نه راځي، وهل ټکول یو قسم سیلوپات غوندې وي چې سایکوپات غوندې وي چې څه د لاسه کېږي، هغه وکړي خپل بدل اغوستل، د چاقو د استعمال طریقې زده کول، وینه و بابیزه ګڼل، رحم ترحم له منځه تلل، عاطفه له منځه تلل. د ماشومانو پر وړاندې باندې د دې کار کول دا چې دی مطلقا د روایي د سایکالوژي له مخې نه، خصوصا د ماشومانو سایکالوژي له مخې نه، دا په طبابت کې شین کفر دی. داسې کفر دی چې هیڅ دلیل لپاره به هیڅ دلیل زیان ور پکې نشته چې دا په دې خاطر او به خاطر. زه کلا د دې خبرې مخالف یم، او تر څو پورې ماشوم نن نشل نه وي شوی، د ده پر وړاندې باندې حیواناتو علالول، حتی د چرګانو علالول، دا باید کلا بند شي، ممنوع شي، تر څو پورې ماشومان چې دي یو میناناک د محبت او اجتماعي ژوند د درلودلو او د زړه خوږي نه ډک رالوی شي. نه چې وحشیان، قاتلین، ټوپک پروره، وسلوا پروره، چاقو پروره، لانچ پروره، وشته پروره دا رالوی شي.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، بیبي مخکې یادونه وشوه چې کله چې خلک قربانی کوي، هغه اضافه غوخه یا اضافه برخی باید په خوندې ځای کې تر خاورو لاندې شي. دا کار څومره کیږي، خصوصا په داسې شهرونو کې چې هلته ډیر امکانات هم نشته، او که دا کار څوک د کوي نو تاثیر به څه وي، خصوصا د ناروغیو په برخه کې؟
بله سروان صاحب، یو ډیر مهمه خبره هم دغه ده چې زموږ او تاسو په هیواد کې اکثره اوقات، اول تاسو وګورئ په دغه بازار کې چې کوم قصابیان دي، اکثره اوقات کتل کیږي چې دوی د حیواناتو ذبح د سرک په سر باندې کوي. په هغه ځای کې کیږي چې هلته د خلکو تګ او راتګ وي، د ماشومانو تګ او راتګ وي. نو یو خو په دغه ساحاتو کې د حیواناتو ذبح بالکل غلط ده، هم د سهیل نظر، هم د طبابت له نظره. په دې خاطر باندې چې اول کې چیرې دلته حیوانات تر ځپ صورت نشي د دې انتقال د حشرات په واسطه باندې کې چیرې د حیوانات ملواز دي په وایرسو باندې په ډیر اسانه توګه نور انسانانو ته کیږي هغه فضا بالکل په اسانه باندې ملواز کیږي د دې لپاره اصلا خو لازم دا ده چې د دولت لخوا اگر چې په افغانستان کې یو څه محدودې ساحې تعین شوې دي چې د حیوانات ضبط باید سره ورسیږي خو بیا هم کافي نه دی په دې خاطر باندې چې لکه مخکې چې ذخیره صاحب اشاره وکړله او نور دوستانو د دې ناروغیو واقعات چې کوم له حیواناتو نه انسانانو ته انتقالیږي چې یو د غوسخه بروسلوز ناروغي ده چې واقعیت ډیر زیات هم دی او زموږ په خوینده او مایندو کې د معمولا د ماشومان او د ځای کې د یو مهم لامل هم دی نو معمولا تر ټولو مهم دا شاید چې د زبح باید په مخصوص ځای کې چې مشخص ساحات لري له مسکونی ساحو څخه باید لري وسیږي او د انتقال زمينه باید ډیر کم وسی دلته باید شرط ورسیږي دویم تاسو اشاره وکړه چې چیرې حیوانات ذبح کیږي او د حیواناتو د ذبح نه وروسته هغه اضافي پاتیشونه چې کوم پاتې کیږي هغه سره باید څه کار وسی بهتر خدا دې چې چیرې هغه خخ کیږي خخ سي او تر خاور لاندې شي دا ډیر ښه کار ده په دې خاطر چې د نورو حشراتو تماس لدینه تماس نه پاتې کیږي د انتقال زمينه کمیږي له دې سره او د نور انسانانو بل خصوص د موږ تاسو په ټولنه کې اکثره ساعت کې د لکې چې ماشومان لوبي کوي په کوڅو کې یا پارک کې نو کچېره د دې پاتې شونې په غوښاو کې اچول کیږي نو ډېر په اسانه باندې ماشومان ته انتقالیږي نور انسانانو ته انتقالیږي نو به تر بده وي چې دا شخصي او زبها معمولا په هغه ساعت کې سره ورشي کې چې د زبح لپاره معمولا ځانګړې شوی ده
بله صاحب ډیر زیات مننه کور ودان ډاکټر صاحب احسانمند ک یو څه اوریدونکو ته دي څاروي د نورو ناروغي په اړه هم وایس چې خلک ممکن د مش په وطن کې ډیر زیات وي او خلک ترې خبر نه وي او ډیر په اسانه انسانانو ته انتقالي شي
مننه منګه ډاکټر سیوانو د څو امراضو چې نمونه ورته واخیسته د بلګي په توګه موږ کولای شو د انټراکس هغه واخلو یو تجربه لرم چې موږ یو وخت د ډاکټر سیبان د لابراتوار راغلی وو موږ غوښتل چې په ساحه کې بعضی امراض راځي چې پیدا وو موږ یو ساحه ته لاړو چې یو سړی په لارې کې یو مړ بس د پوستکی کله چې دا موږ ولید دا توجه مده ته وګرځید او کته شو د نن سلایت اخیست سلایت هم ورته واخیست راغلو چې کله لابراتوار ته دام چې ټیسټ انټراکس په حال دی چې انټراکس یا تور زخم ورته وای دا په هر ځای کې چې ولګید نو دلته غټ غټ تور ته پورا جوړی او دا د دائم لپاره دا ټاپونه پاتې کیږي او خدای دې نه کوي چې په سر ولګید اکثر نن سترګې وړاندې کیږي چې دته ډېر کم توجه ده موږ دا لیدلې حال دی نو مثلا اکثر دا د شډو نه ایشل دا خپل په ډېر ساده توګه مثلا د یو څو د خلکو پر ګوري شي په جوش کې راغی بس دې پری دې نور هغه کې په حال دی چې حد اقل د ډېر شو د خلکو لپاره شو دی وی شل چې دا په سره شي هغه دې مطلب شي او کومه چې د نورو محصولاتو نه مثلا مخکې ډاکټر صد د بروسلوز یادونه وکړه چې دا مختلف ټایپونه لري چې په خوب کې په واغانو کې په پښتنه کې په خانو کې چې زیاتره انسانانو ته اکثرا د اته په هغه کې څه ده په دې ژوند کې حیواناتو کې هم څه ده ول زیاتره هغه بروسلوز چې په غواغانو کې د هغه زیاتر انسان ته قابل دی انتقال ده
ډېر مننه
وجود ته ونی شي استعمال شي
ډېر زیاته مننه له تاسو ټولو درنو ملمنو ډاکټر صاحب نجیب زاخلوال ډاکټر صاحب کمال اسماعیل په هنیار ډاکټر هدایت الله حبیبي او ډاکټر نصیر احمد احسانمند څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ لته سر درنو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو خبرونه اوري لمر سره او سید آزادی رادیو خبرونه څلور ساعته اوریدل شي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.